سلامونه ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خلاصو يم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مقام کرما کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډېر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تا مکیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړی و نور خبرونه ورسته خو اوس کرکټ ته ورزو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چوونکو دی حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تمانه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه‌شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، آسترالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبې کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، وینی بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي لاسونه په اوبه او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 5 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري دغه ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تیرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي دغه ادارې پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 340 کسان مړه او 10000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوی خو ګومان کیږي واقعي شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکاکا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي د دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پیکاکا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا او نور افراطي وسلوال د سوریې د شمال په دوو ساحو کې وژل شوي ترکیه لمیاشت رئیس په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوع ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي خبرونه واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د مطالب اورې په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډۍ کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړی افغان حاجیان په دې اړه څه وایي
سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول حاجیان او مراسم ان شاء الله د خیسته روان
د لویا د قربانی د اختر په رانګدې کېدو خلک وارده مخاندې خمن دي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بدبوی او همدارنګ ناروغي خوري کړی
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه همدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي افغان جونی وای
دا وخت سما او د دې نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او د حج د فریضي د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. که ادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات له فیروزي عزیزی اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډون کوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفاتو په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفاتو رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضي ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی. ټول اجان او مراسم ان شاء الله د خسته روان نور کولونو په تر سکل ځای د خسته ځای د یخت عرفات کې نور اجان الله ته پاتې عبادت کې د عبادت گزاري کې خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجی چې له پلازمینې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل سکل افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذوالحجه نهم تاریخ دی. دا جره لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی پدې معنی کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوج شي نو د حجونه شه دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج دا عرفه ده. یعنی کدا عرفات په میدان باندې یو حجی ودریده عرفات په حدود کې وو نو دا حج کامل دی. دا حجی نه پر مهمه خبر ده چې ټول ورځ به الته د عرفات په میدان کې تیری د مسخین او د مازیګر مونس په یو ټیم کې. حجیان باید ډیر دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادر کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړې اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادر کړی ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادر شوه چې اختر څو وخت دی، د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا په عرفات کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلی دي. سکل په دغو مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2,000,000 حاجیان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې. د
د نړۍ لا بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
البته دا ستر مراسم دي، د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم، بهترین احساس دی چې هر څوک یې تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی 1415 کال مخکې، د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 نه دی کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. ساش کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجیان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسی لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبرې د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشونی او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویا اندېښنه بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتېشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتېشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتېشوني په سرخلاصو ځایونو کې اچول کېږي چې خوسا کېږي او د بد بوی لامل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکې زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتېشوني پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک بم په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې لوی اختر ورسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نکړي، ځکه اوس وړی دی هوا ګرمه ده که دغه پاتېشونی د قربانۍ دوی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبر هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجادوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتېشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤل اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب زای او شنو سیمو کې زای پر زای او خخ کړی چې دانه وازی زمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی زای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قرباني شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالۍ لخوا پلان شوی زاینو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتیشونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل بشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکل چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافات څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سره کار نه وي ماشومانو سره کار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دو شانو سره کار ته نه وي موجود په هغه ځای کې مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې د قرباني مشاهد سرته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 2 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر افغانان او لګاونډي هیوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک د په د سختې لوګې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې هم په یو راپور کې ویلي وروستیو سیلابونو او لګاونډیو هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چې شپږ میاشتې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می اوپو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستی وازی پینده یا لزر افغانه شوی. خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیزلا هم ازادی راژیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبی لابلوستون زو سرمخ دی او ده اختر دل منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و. وزی کوکی من ریده لیده و وزی کوکی جور بیوز نه زخته دیری نشینی ولیده الهان دید تخیز ویجارشه و کوری مخی دن و بنیادی مشکل هم دادن و کلا پاتی ده و نه دیوال پاتی ده
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یوسیډ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسه مخپور سوی اندیښنه ښودلی چې د می په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیایي او سرپناهو مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو نو سره مختی او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه شوي او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مختی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندیښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونی اموایی پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو حقونو برید ده. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې چارواکو او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له شپږم ټوکې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازی الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپله اکسپرنه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپله اکسپرنه لیکلي، له زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د اولسم ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دې ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده،
دې بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است به خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دېرو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
دنجونو پر مخ ته مکتبونو پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانېدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ورکړې ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي، د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره وایي. اوس دوی ته دغه زمینه نه ده برابره. د ځینو په ټکو یې که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنېدو مخکې د ټکنالوژۍ ودې په دودیزه بڼه د ورځپاڼو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستی و، خو بیا هم خلکو ورځپاڼې لوستلې. یو شمېر خبریالان او فرهنګي فعالان هم په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ ته په کتو وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکېدو دی. په افغانستان کې دننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاده ورځپاڼه نه خپرېږي او یوازې څلور دولتي ورځپاڼې نشرات لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ورځپاڼو لوستل تقریبا په ډېریو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په ودې سره د ورځپاڼو دودیزه یعنې چاپي بڼه او عصري یعنې ډیجیټلي نسخه په سیالۍ کې دي، خو د ورځپاڼو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزه بڼه د ورځپاڼې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له لوړو ژورو څخه تېر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډېره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي، خو اوس د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکی محمد رحیم وایي له ورځپاڼو لوستلو سره ډېره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چاپي ورځپاڼې په نشت حساب دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه د ورځپاڼې لوستلو ته لیوالتیا لرم، هر مازیګر لولم. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي د ورځپاڼو چاپ بند شوی. له دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د ورځپاڼو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکی محمد انور د ورځپاڼې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلي وي، دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري، یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ آزاده ورځپاڼه نه چاپیږي، خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یوه له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتو صبح ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي، څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول، خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورځپاڼو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورځپاڼو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تېره تېرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا،
او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په افغانستان په اړه ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.